له همدې سندرې سره د موسیقي دوه ساعته پر لپسې خبرونه پایته ورسېدل او د یو بلې یو ساعته پښتو خبري خبرونه وخت را ورسېدې چې ما قسیم سولمل چمتو کړی او د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. په دې ساعت خبرونه کې پر بیلابیلو مسایلو باندې خبرونه، راپورونه او نور خبري مطالب لرو. د راپورونو په برخه کې اوري چې افغان حکومت وایي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د مولا منصور د فاتحې مراسم نیول د افغانستان دا دریځ پیاوړی کوي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ دی. نور مسایل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګې له یاده مباسي. خو تر هر څه مخکې په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم به په نږدې وخت کې د زړه عملیات وکړي او د ایران نوی پارلمان نن لوړه وکړه. خو تر هر څه مخکې رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د کورنوي خبرونو سرټکی. افغان حکومت د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له تروریسټرو سره همکاري ونه کړي. د کندوز امنیه قوماندانۍ اداري مدیر د وسلوالو طالبانو له لورې ونیول شو او د دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې یو اویا وسلوال مخالفان وژلي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې له تروریستي ډلو سره همکاري کولای شي په اوږدمهال کې د دو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړي.
هم طالبان یو تروریستي ډله ده او هم داعش. نو اړتیا لیدل کېږي چې د سیمې هیوادونو شرایط درک کړي او له تروریستانو سره همکاري ونه کړي.
دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایک ملیبن له برتانوي ورځپاڼې فارن پالیسي سره په خبرو کې ویلي ایران افغان پولې ته نږدې د داعش د مخنیوي لپاره له وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ هڅې پیل کړې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د امنیت قوماندانۍ اداري مدیر د کندوز تخار پر لویه لاره د وسلوالو طالبانو له لوري نیول شوی دی. د پولیسو د 8015 زونویان محفوظ الله اکبري ازادي راډیو ته وویل وحید الله بیگزا د خنابادو رسوالي د خواجه پستی په سیمه کې هغه مهال د طالبانو لاسته ورغی چې له تخار کندوز ته په لاره وو. ښاغلی اکبري زیاتوي چې دا مهال افغان امنیتي ځواکونو د نوموړي د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د هغه نیول کېدله تاییدوي او وایي چې د بیگزا یو ساتونکی په جګړه کې ټپي شوی هم دی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې یو اویا وسلوال مخالفان وژلي او 9 نورې ټپیان کړي دي. له دغه وزارت څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا عملیات په کونړ، ننګرهار، پکتیا، کندوز، ارزګان، فراه، غور، بغلان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل سوي دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان خبرونه بهرني خبرونه تر لنډې دمې وروسته.
د ایران نوی پارلمان په تهران کې په خپل پرانیست غونډه کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. د ایران د پارلمان لپاره انتخابات په فبروري میاشت کې سوي وه. دغه پارلمان چې 290 سیټونه لري او اصلاح غوښتونکي وکیلان پکې اکثریت دي خپل لومړی غونډه نن وکړه. تمه کېږي دغه وکیلان د ایران د اقتصاد د عصري کولو او د ټولنیزو پالیسیو په برخه کې د ولسمشر حسن روحاني د هڅو ملاتړ وکړي. دغه اصلاح پالو د افراطي او محافظه کارو وکیلانو 12 کلنه واکمني پای ته ورسوله. په نوي پارلمان کې د اول وار لپاره 13 سیټونه شوزو ته رسیدلي چې د ولسمشر حسن روحاني یوه لاسته راوړنه ګڼل کېږي او ده ویلي چې دې کار سخت خوشاله کړی دی. سعودي عربستان او ایران سږ کال د حج په مراسمو کې د ایراني حاجیانو د برخې اخیستو په باب په موافقه کې پاتې راغلل. د دواړو هیوادونو چارواکي یو او بل د دې کړکېچ په نه حل تورنوي. سعودي چارواکو پر ایران تور ولګوه چې پرون یې په دې اړه له مذاکرو ځان وویست، حال دا چې ایراني چارواکو ته یې حل لارې پیشنهاد کړې وې. د دوی په خبره په ځینو برخو کې موافقي څه وي، لکه د برېښنایي ویزو کارول چې ایراني حاجیان یې ځانونو ته چاپولی سي. دا په اصل کې ده چې په ایران کې د سعودي عربستان ډیپلوماتیک مرکزونه لکه سفارتونه او قونسلګرۍ تړلي دي. ایراني چارواکو بیا ویلي سعودي عربستان ته تر هغو ایرانیان د حج لپاره نه لیږي چې د دوی خوندیتوب تضمین سوی نه وي. تیر کال د حج پر مهال د خلکو په ټیل ماټیل کې په سلګونو حاجیان چې 460 تنه یې د ایران و مړه سول، تهران سعودي عربستان په ناسم مدیریت تورن کړ. د پاکستان صدر اعظم به څو ورځې وروسته د زړه عملیات وکړي. د کورنۍ دغه اعلان کړی دی. د نواز شریف لور پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې پلار به یې د سه شنبې په ورځ په لندن کې د زړه عملیات سي. مریم نواز لیکلی پلار ته یې تر ټولو اغېزناکه دوا د خلکو دعا ده. نواز شریف تیر اونۍ په صحي دلایلو لندن ته ولاړ. دا په دوو میاشتو کې دویم وار دی چې شریف لندن ته ځي. که د شریف د زړه عملیات ښه تیر سول، دی به یوه اونۍ په روغتون کې بستر وي. د ایټالیا سمندري ساتونکو خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ یې د مدیترانې په اوبو کې لږ تر لږه د 45 کډوالو مړي پیدا کړي دي. په سمندرګي کې د کښتۍ د نسکورېدو له کبله په لسګونو نور پناه غوښتونکو کې لا هم تری تم دي. ساحلي ساتونکي او ملګري ملتونه وایي چې د یوې اونۍ په جریان کې له هغو بیړیو چې وضعیت یې سم نه و شاوخوا 14,000 کسان ژغورلي او په سلګونو نور شایي ډوب سوي وي، خو تر اوسه په رسمي ډول د تلفاتو دقیق شمیر نه دی بیان سوی. د ایټالیا سمندري ساتونکو پرون 135 کډوال له اوبو وژغورل او 45 مړي وموندل. او شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې د جنوبي کوریا د سمندري ځواک پر هرې هغې کښتۍ به ډزې وکړي چې د دوی د قلمرو اوبو ته داخلیږي. شمالي کوریا نن دغه اعلان په داسې حال کې وکړ چې پرون د جنوبي کوریا کښتیو په لانجمنو اوبو کې د شمالي کوریا پر دوو کښتیو د خبرداری ډزې وکړې. شمالي کوریا وایي د دوی دوې کښتۍ چې یوه د سمندري ځواک او بله د کب نیولو وه د دوی په خپلو اوبو کې روانې وې. شمالي کوریا وایي حکومت امر کړی که چیرې د جنوبي کوریا کومه جنګي کښتۍ د شمالي کوریا اوبو ته حتی تر 1 میلیمتر لږ اندازه هم داخلیږي، له خبرداری پرته به ورباندې ډزې کیږي. شمالي کوریا له جنوبي کوریا سره خپل لویدیز سمندري حدود په رسمیت نه پیژني. په 1953 میلادي کال د کوریا د جګړې په پای کې ملګرو ملتونو دغه حدود تثبیت کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا هم ولولئ یا واورئ نو د ازادۍ راډیو پر انټرنیټ پاڼه موندلی سي، ازادۍ راډیو .com یا ازادۍ راډیو .org آدرس دی. په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د فاتحې د مراسمو د نیولو په اړه د حکومت له غبرګونه خبرو د چارو یو تن کارپوه په دې اړه وایي.
پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بې آبۍ قبلې کړي دي د هغه لویې ګټې دپاره چې دوی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي.
تفصیل څو شېبې وروسته. له طالبانو سره د ایران د اړیکو د څرنګوالي په اړه هم په همدې خبرونه کې راپور لرو. د هم اوري چې په بلخ کې ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
میتونیم بگویم که خشونت هایی که در سال جاری که ما تا هیدم ثبت داریم در حدود 117 قضیه ثبت داریم.
په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیز پروګرامونه هم لرو. په تاندې څانګې خبرونه کې د ټکنالوژۍ په ډګر کې د افغان ځوانانو پر فعالیتونو معلومات ورکوو.
موږ د دې کې فعالیتونه کوو، خلکو ته پوهاوی ورکوو څنګه کولی شي د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه صحیح استفاده وکړي.
روانه خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. ملتیا مو غواړم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2:09 ولې تاسو د ازادي راډیو د ماپښین پښتو خبرونه اورئ چې د افغانستان په اکثره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1290 څپو باندې خبرونې لري. اوس هم د دې محل لومړی مطلب، د افغانستان حکومت وایي د ملا منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول دا ښکاره کوي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنۍ رسنیو لخوا خپره شوې ویډیوګانې ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې د فاتحې مراسم نیول سوي دي. د چارو کارپوهان وایي پاکستان ځکه وسلوالو ډلو ته په خپله خاوره کې د فعالیت اجازه ورکوي چې د دغه هیواد سترې ګټې له دغو ډلو سره تړلې دي. محمد حدیث پردیس پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
جمهوری ریاست وای د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژنه او نوې مشرانو ته بیعت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانیت ثبوت دی. د ولسمشر مرسیال وایان شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحین نیول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو څیره بربنډوي. دوی کله چې یو تروریستي رهبر په پردۍ خاوره کې اوسیږي ورته فاتحه نیول کیږي، نوی رهبر ته بیعت کیږي. دا ټول ښیي چې وسله والې ډلې چیرته دي. جمهوری ریاست وایي د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه دا ده چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د تلو نیوز لخوا په یوه ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو ښارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کیږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهرې هم کیږي. په دغه مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض سوځول کیږي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغې ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوي وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ترسره شول. ملا منصور یوه اونۍ مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپله خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې له وسلوالو ډلو سره د مبارزې د ادعاو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د چارو کارپو محمد یونس فکور دا پوښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بې آبۍ قبل کړي دي د هغه لوی ګټې د پاره چې دوی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخه ونیسي.
خاغلی فکر وایي دا طبیعي خبره ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ښکاره فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغیز ولري، خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅکله به یې پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د فاتحې مراسم نیول سوي وه. او د کارپو په حواله مو دا هم واوریدل چې پاکستان ځکه دا کار کوي چې له دغو ډلو سره د پاکستان ګټې نغښتې دي. اخوا ایران هم له طالبانو سره د اړیکو د ټینګولو هڅې کوي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي ویلي چې ایران له افغانستان سره پر پوله حایله سیمه جوړول غواړي څو د داعش مخه ونیسي او د دې کار لپاره له طالبان او جګړه مارانو سره یو ځای کار کوي. دا خبرې فرانس مایکل ملبن فارین پالیسۍ مجلې ته وکړه. په ډېره نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
ایران تل طالبانو ته د یو مستقیم تهدید په سترګه کتل، خو د راپورونو له مخې دغه هیواد اوس په خپله پالیسي کې د پام وړ بدلون راوستلی دی. افغانستان ته د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن فورن پالیسي مجلې ته ویلي چې ایران غواړي له افغانستان سره پر پوله یوه حایله سیمه جوړه کړي او د اسلامي دولت سخت دریځو د مخنیوي لپاره یې له طالبانو سره نږدې روابط پیل کړي دي. ملبن ویلي د ایران لخوا له طالبانو سره تر پخوانۍ دښمنۍ تیرېدل له سعودي عربستان سره د دغه هیواد له سیالۍ سره هم تړاو لري. دغه اروپایي ډیپلوماټ چې اکثره له ایراني چارواکو سره ویني وایي تهران په دې باور دی چې اسلامي دولت سخت دریځه ډله د سعودي عربستان د شي لاس په توګه کاریږي. امریکایي چارواکو د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه څه نه دي ویلي، خو دوو دفاعي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط فورن پالیسي مجلې ته ویلي چې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد د ایران هڅو ته په کتو سره به دا حیرانوونکی نه وي چې ایران په افغانستان کې د دغې ډلې له حضوره اندېښمن وي. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو ودیر صافي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نور هغه نظامي اهداف چې طالبان خپل غواړي په زمن کې په افغانستان کې پر مخ بوزي هغه د بل چا په وسله کېدلو وسلوال کېدو له لارې نه او د مرستې نه او هغه دښمن چې داعش هم طالبان فکر نه کوم چې د خپلو رهبرانو په حیث ګڼلي وي یا بیعت یې ورته کړی وي یا نه کوي، نو په دې لحاظ باندې هم خپل دښمن پرې ولي هم د دښمن پرې ولي هم خپل هغه اهداف او قوت مرکزی حکومت در افغانستان تا که لری عقب خود نشی او سول نبا لری تختی تر توی جواسا کیگی.
د فارن پالیسی د راپور لمخې واشنگتن هم د ایران په څیر په افغانستان کې د داعش پر وړاندې جګړې ته لیواله دی، خو اندېښنه لري چې هغه پیسې او وسلې چې ایران یې طالبانو ته ورکوي یوه ورځ د امریکا پر ضد کارېدای سي. په 2014 کال کې د داعش ویاند ابو محمد العدنانی وویل داعش ډله تیاره ده چې ایران په وینو کې ولمبوي. داعش همداراز د طالبانو پر ضد هم جګړه کوي چې د فارن پالیسی د راپور لمخې دا ایران ته یو فرصت برابروي چې د داعش پر ضد له طالبانو سره لاس یو کړي. تهران هغه وخت د طالبانو علني پر ضد سوچې په 1998 کال کې طالبانو په مزار شریف کې د شیعهګانو د زیارت په ځای کې اته ایرانی ډیپلوماټان اعدام کړل.
ایران طالبانو سره د نږدې کېدو هڅې کوي. په دې اړه مو د ملالۍ بشیر راپور واورېدئ. اخوا د افغانستان جمهوري ریاست له ګاونډیو هیوادونو غواړي تر څو په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید ګاونډي او د سیمې هیوادونه ټول له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې وروسته له هغې مطرح کېږي چې افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل ویلي چې ایران داعش ډلې سره د مبارزې لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. د جمهوري ریاست د غبرګون مسله ناجی ساپی څارلې ده او په دې موضوع باندې جزئیات راکوي. مهرباني.
بلې، سلمان صاحب، په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکاریو په اړه له خبرو شو راپورونو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهالې مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې سره له دې چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم وانخیست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو یې وغوښتل چې له تروریستي ډلو
د سیمې هیوادونه په روانو شرایطو خبر دي، باید له تروریستانو سره همکار نشي. او له ټولو مهمه دا چې د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محوره وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
ښاغلی مرتضوي همدارنګه د سیمې له هیوادونو وغوښتل تر څو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واورېدل، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبن د برتانیې فارن پالیسي مجلې سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي سالی محمد سالی ویلي چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي. ښاغلی سالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دا ظرفیت نه لرو چې همسایګانو ته قناعت ورکړو. موږ هغه چا چې سره چې موږ امنیتي تړونونه لاسلیک کړي لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، موږ باید زیات شکایتونه په هغې باندې دا فشار راوړو او دا ظرفیت پیدا کړو چې هغه اسناد او شواهد هغې په لاس کې ورکړو. د هغې د لارې نه که وکولی شو په منطقې په همسایګانو فشار راشي چې دغه لاسوهنې نه لاس واخلو.
لدی سره هم مهاله بیا افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي. وای افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپیژني، خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره د طالبانو سره همکاري کوي. بلې سلمان صاحب،
مننه کوم. ناجیه ساپی و چې راپور وړاندې کوي پر همدې موضوع باندې د افغان د سیم د 1300 میرې لاره یو پیغام هم لرو چې دا به هم تاسو ولولم. د شفیع الله لیلازی په نوم باندې د کندهار څخه یو دوست سمسره لېږلی او دوی د ملا اختر محمد منصور د فاتحې د موضوع په ارتباط باندې لیکي چې د فاتحې نیول خو د مسلمانانو مذهبي انانه او دود دی. وړاندې کوشش کوو پر بېلابېلو مسایلو باندې تاسو ته ستاسو رالېږل شوي اس ام اسونه هم ولولو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
اوس به هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته غور وکړو، ځیر بسو چې دغه ورځپاڼو څه لیکلی دي. خو تر ډیره د داعش موضوع په افغانستان کې او دغه راز وسلوالو مخالفینو ته د ولسمشر اشرف غني خبرداری هغه مسایل دی چې په زیاتره دغه ورځپاڼو کې نن ورباندې لیکنې شوي دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په بېلابېلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، د کندوز تر سقوط مخکې داسې پلان و چې دا ولایت داعش ته ورکړل سي. وړاندې په مطلب کې راغلي، د وسلوالو طالبانو لاسته د کندوز ولایت په ورتلو سره د داعش پروژه له ناکامۍ سره مخ شوه. ویسا لیکلي، د بهرنیانو له لوري د اشلالې ته د کندوز ترڅنګ د شمالي ولایتونو ډیری سیمې په پام کې نیول شوې وې. سرخط ورځپاڼې لیکلي، پاکستان پلان لري هلته له حزب اسلامي او طالبانو مرور کسان داعشیان کړي. ورځپاڼه لیکي، له تېرو دوو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشت، تیت او پرک داعشیانو د انسجام هڅې روانې دي. د سرخط د معلوماتو له مخې، تازه دمې داعش وسلوال تر لن مهال روزنې وروسته د جګړې د پسرلني فصل د ګرم ساتلو لپاره افغانستان ته استول کیږي. یاد ورځپاڼې دا هم لیکلي، اوس یو شمیر افغان کورنۍ له پاکستاني استخباراتو سره یرغمل دي او ځوانان یې په ننګرهار، بغلان او یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو قمندانان او سرګروپان دي. افغانستان ورځپاڼې د ولسمشر محمد اشرف غني خبرداری راخیستې ده چې ویلي دي تروریستي ډلې به تبا کړو. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غني له قوله ویل سوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې ډول اقداماتو لپاره له بشپړې توانایي څخه برخمن دي. هیوا دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، یو شمیر افغانان د فقر او بیکارۍ له کبله د پردیو هیوادونو د جګړې ښکار ګرځي. هیوا د ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونو ته اشاره کړې چې پر ژورنالیستانو یې غږ کړی، د عدم شفافیت پر مهال غږونه پورته کړی. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غني له خولې ویل سوي، افغانان د بیان ازادي ته اصولي، اخلاقي او سیاسي هر اړخیزه ژمنتیا لري. د هیواد په مطلب کې دې ته هم اشاره شوې چې د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل او د ځمکو غصب حکومت د منلو وړ نه دي. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي، اوس باید حکومت، خبریالان او د هغوی د دفاع ټولنې په ګډه داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د نړیوال ژورنالیزم پر معیارونو ولاړ وي.
وسم د بلخ څخه یو راپور لرو. په بلخ کې د شذو له حقوقو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان په دې ولایت کې د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د بلخ د شذو چارو ریاست او د شذو په وړاندې د تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مسؤلان وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي 160 پېښې ثبت کړي، چې پکې قتلونه، په جبر ودونه، د دوی وهل، تکول او له کور څخه تېښته هم شامل ده. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له مزار شریف څخه راپور راکوي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست او د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مسؤلان اندېښمن کړي دي. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د 2015 نویم کال له پای څخه تر دمه یې د تاوتریخوالي نږدې 160 پېښې ثبت رسولې دي. د اغلی حدید په خبره چې د ښځو په وړاندې د تشدد ترسره شوې پېښې جزایي او مدني مسایلو ته مربوط کیږي او ټولې جزایي دوسیې د عدلي او قضایي تعقیب لپاره څارنوالۍ ته استول شوې دي. شهله حدید د ښځو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو په اړه وایي، د روان کال په ترڅ کې چې کوم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې ترسره شوی دی، هغه له کورنیو تاوتریخوالي څخه نیولې تر وهل ټکولو، د ښځو د نفقې نه ورکولو او د مهر مسایلو ته مربوط کیږي. خو په مجموع کې 119 پېښې موږ سره ثبت
کړي.
د بلخ د ښځو چارو ریاست مشره وایي چې ډیری د تاوتریخوالي پېښې په هغو سیمو کې روانسته کیږي چیرې چې ناوړه دودونه حاکمیت لري او خلک هم د سواد له حق څخه محرومه دي. له بل لوري د ښځو په وړاندې تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مشره فوزي حمیدي وایي چې د ښځو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو ډیری پېښې کلو او بانډو ته مربوط کیږي او په ولسوالیو کې نسبت ښارونو ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات دی. میرمن حمیدي وایي چې د دوو میاشتو راهیسې د تاوتریخوالي 40 پېښې په یاد څارنوالۍ کې ثبت رسولې دي، چې پکې قتل، د کور څخه د نجونو تېښتې او په واړه عمر ودونه شامل دي. هغې وویل،
ما یې عمل تا
قافله نه
د حمل میاشت را پدې خو مونږ د قطر څلور پکې په واړه عمر د ودونو دوی پکې او لا کورس خدای تخت ګنښ په نور پکې لا څنګه سره سپتره زولې دي د ښځو په وړاندې تشدد مخنیوي څارنوالۍ د مسؤلې ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په وړاندې ترسره شوي تاوتریخوالي اکثرا ناامنو سیمو ته مربوط کیږي او نسبت تیر کال ته پکې لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. فوزی حمیدی زیاته کړه د تاوتریخوالي اکثرا پېښې کالدار، شورتېپې، دولت آباد، زاریا او چمتال ولسوالیو ته مربوط کیږي چې نسبت تیر کال ته پکې زیاتوالی راغلی دی. علاوه پر دې چې لا هم یو شمېر پېښې تر عدلي تعقیب لاندې دي او یو شمېر نه دي کشف شوي او ګڼ شمېر نورو مراجعنه ده. دا په داسې حال کې ده چې په عین وخت کې بیا په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلانو اندېښنه راپارولې ده. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
اوس هم د بلخ څخه لوګر ته ځو. په لوګر کې د سینزلګل دودیزه میله او کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو، ادب پوهانو او دغه راز د هنر د مینهوالو بلخوا ترسره سوه. پر دې موضوع د نجیب الله الوخیل راپور اورو.
د لوګر د سینزلګل لسمه مشاعره چې د جمعې ورځې تر ناوخته روانه وه، د لوګر په ګډون له پلازمینې کابل، لوی پکتیا او یو شمېر نورو سیمونه هم فرهنګیان او شاعران ورغلي ول. ویناوالو سګنۍ مشاعره په دې وسیله چې تر څنګ د سینزلګل دودیزه میله هم جوړه شوې وه. همدارنګه د لوګر ځایي چارواکو د سینزلګل د کلنۍ مشاعرې په ویاړ شپږ عنوانه نوي علمي او معلوماتي کتابونه چاپ کړي ول چې دا نوښت د فرهنګیانو لخوا ډېر وستایل شو. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سالاکار استاد لال پاچا ازمن مشال اورېته ویل چې
سږ کال د سینزلګل دودیزه میله هم ورسره ونمانځل شوه، یعنی عام میله و هم مشاعره وه. او دغسې میلې او مشاعرې زموږ د هیواد د فرهنګ د بډاینې په برخه کې، د رغاونې په برخه کې، همدارنګه هغه مخینه چې زموږ فرهنګ د مشاعرو د میلو په برخه کې لرله هغه یې را ژوندی کړله. پخوا به په مشاعرو کې یوازې نیوکې کېدلې او هغه نیوکو به داسې مثال لاره چې تخریبي بڼه به یې لرله، مګر سږ کال یې په دې مشاعره کې چې کومې نیوکې وشوې په نظام باندې یا په دولت باندې، هغه نیوکې د سمون په خاطر وي او هغه په ډېره هنري ژبه باندې وي.
د سینزلګل مشاعرې یو بل ګډونوال وایي چې دا ډول مشاعرې د شاعرانو د افکارو د ترجمانۍ لپاره یو ښه فرصت او د بیلابیلو سیمو د شاعرانو د لیدلو یو ښه موقع وي.
اکرم ساجد هم د افغانستان د آزادې مناظرې د ټولنې یو تن غړی. ځینې شاعران خپل له ډېرو سیمو سره مخ دي چې هغه بعضې وخت نه شي کولی چې هغه څه چې د دوی د زړه آواز او د فکر او د مفکورو ترجماني ده، هغه شعر چې دوی د زړه د رښتینی احساس له کبله لیکلی ده، نه شي کولی چې هغه په جرات او جسارت باندې وړاندې کړي. او همدارنګه د دې په شان باندې نور مشاعرې هم چې دي، دوی د شاعرانو ترمنځ واټن کموي، همدارنګه د شاعرانو او د ادیب پالو او فرهنګپالو ترمنځ اړیکې لا نور زیاتې.
د کوبرا په نوم یوې ماشومې په دې مشاعره کې حماسي ټپې وړاندې کړې. ځوان شاعر دیدار لبنګ په خپل شعر کې د لوګر د سنسلو یادونه وکړه.
شپشې خاموشي راته سکون راکړي، شپشې او سندرې په ځان وشیندم، ته به هم ګورګورې په ځان وشیندې، زه به هم ګورګورې په ځان وشیندم. او نن به د لونګ سره لوګر ته ځم، نن خو به سینځلې په ځان وشیندم.
په سینزلګل مشاعره کې شاعر او ژورنالیست داود طپان هم خپل کلام حاضرینو ته وړاندې کړ. په لوګر کې د سینزلګل کلنۍ مشاعره د ګډونوالو په ولولو، خوښیو او چکچکو تر پایه روانه وه. ځینو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم انتخابي شعرونه او غزلونه د ترنم په انداز وړاندې کړل. د خود څخه ورغلي شاعر رحیم سکندر هم په زړه پورې ترنم وکړ.
او چی جان جان تا خو بوال شو، مونگا دا اسمان دا غا احسان، دا غا احسان تا خو بوال شو، دمرا خاموشی شی چی باران، او چی باران تا خو بوال شو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
خودم گړی تاسو د زده رادیو خبرونی اوري ل دې سره د خبرونی دوهم نیمه ته ورسیدلو. د خبرونی په دوهم نیمه کې البته په پای کې دوهنیس پروګرامونه حقیقت صدا او تاندې څنګه ل یاد مباسي. خو رحمت الله افغان د محله مهم لندو خبرونو سره
افغان حکومت د سیمه له هوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د کندوز امنیتی چارواکی وایي چې د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ اداري مدیر د تخار کندوز په لویه لاره د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې یو اویا وسلوال مخالفان وژلي او 19 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان صدر اعظم په څو ورځو وروسته د زړه عملیات وکړي، د دې کورنۍ دغه اعلان کړی دی. سعودي عربستان او ایران سکل د حج په مراسمو کې د ایرانی حجیانو د برخې اخیستو په باب په موافقه کې پاتې راغلل. او شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې د جنوبي کوریا د سمندري ځواک پر هغه کښتۍ باډزې وکړي چې د دوی د قلمرو اوبو ته داخليږي.
د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وایي چې د سارک غړي هیوادونه غواړي په افغانستان کې یو ګډ صنعتي پارک جوړ کړي. د دغې خونی مرسیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د بوتان او سریلانکا په شمول د سارک غړي هیوادونو ژمنه کړې چې په افغانستان کې په یو صنعتي پارک په مشخص ډول پانګونه وکړي. ښاغلی الکوزی وایي د دغه صنعتي پارک لپاره د کندهار په عینومینه کې ځای مشخص شوی دی.
او پاغی کے بعد سارک حیوانوں نے مشخص ڈول بانی سرمایہ گزاری کی دبی پارک سم کا پخاندار کی مشخص اشولا دی تو خو دل سرا
شغلی الکوزی په افغانستان کې د جنوبی اسیا حیوانونو پنګونه مهمه بولی او وای چې لدی سره به د سارک سازمان قوانین په سمته په افغانستان کې هم عملی سي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د نورو ستونزو سره سره د برېښنا په برخه کې 25% د بیې زیاتوالی په افغانستان کې صنعت ته زیان رسوي. د دغې ټولنې د مدیر هیئت غړي مجاهد صافی ازادي راډیو ته ویل چې که حکومت د صنعت په برخه کې د برېښنا بیه کمه نه کړي، دوی د جبران توان نه لري او په بازار کې به هم رقابت نسي کولی. ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې د دغې ستونزې سره به د افغانستان نوې په پښو درېدلی صنعت له ځوړ سره مخ سي. اوسمهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ډیری صنعتکاران د برېښنا له نشتون څخه شکایت کوي. څه موده مخکې د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د مصرف په برخه کې په یوه کیلووات کې د 25 پیسو د زیاتوالي اعلان وکړ. او په کندوز کې بزګران وایي چې کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د غنمو او شولو ترڅنګ نورو کرنیزو محصولاتو ته ښه مارکیټ پیدا کړي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ څخه قنداغه وایي چې د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرې په برخه کې باید له بزګرو سره مرسته وسي. په عین حال کې د کندوز د کرنې ریاست د کرنې برخې امیر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو ته ویل چې اوسمهال د کندوز په شپږ ولسوالیو کې زراعتي کوپراتیفونه فعال دي او له بزګرو سره د تراکتورونو او اصلاح شوي تخمونو په برخه کې په کم لګښت یا په وړیا توګه مرسته کوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 6 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 1400 افغانۍ.
له نجیبې زمان څخه مو د محل مهم اقتصادي خبرونه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
دین محمد احمدی د کندهار څخه لیکي د افغان حکومت څخه زما غوښتنه ده چې د افغان کډوالو ستونزه جدي ونیسي، ځکه دوی د ډیرو ستونزو سره مخ دي. رئیس صاحب الکوزی له ننګرهاره لیکلي، هیبت الله باید د سولې له خبرو سره یو ځای سي، کنه نو د ملا منصور په برخلیک به اخته سي. دا زموږ د دوست نظر دی. علي محمد احسان د کندهار له میوند لیکي، د سیمیزو چارواکو څخه په عذاب یو. د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ نه بیا د مجبور په نوم یو تن اس ام اس راستولی او لیکي چې دلته داعش خلک ډیر سخت کړي، د خلکو نه عشر غواړي او خلک د کورونو څخه باسي. حکومت باید ژر تر ژره د دوی غم وخوري. او سید عبدالحدی د هلمند له ګرمسیره بیا وایي چې د دوی په سیمه کې ازادي راډیو صافه نه اورېدل کېږي. پر درو بجو باندې تر شنه اسمان لاندې خبرونه له یاده مباسي، خو تر هغه مخکې
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه اومنی. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونې په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده. قهرمان صاحب، اوله پوښتنه به دا وکړم چې په وروستي حالات د هلمند صدی جګړه په کوم ځایو کې ده؟ آیا جګړه د ژمي په مقایسه چې هم تقریبا هلته جګړه و اوس پرمختګ لري، افغان ځواکونه که وسلوال مخالفین او څه مشکلات پیدا کړي؟ تازه مشکلات
څلور میاشتې مخکې چې کوم شدت د جګړې په هلمند کې موجود و، تقریبا دا اوس فعلا داسې یو حالت هلته حاکم دی چې موږ ډېره کمه جګړه لرو، هغه هم په داسې مواردو کې جګړه لرو چې هلته په اصطلاح باندې هغه خبره ده، یا د مرچې د تصفیې دپاره چې دهلته په اصطلاح باندې مرچه دوباره بېرته باید تصفیه شي، د دې دپاره عملیات، یا د سنګین پر لاره باندې چې موږ غواړو مثال چې دا د سنګین لاره د همېش دپاره په ارام ډول باندې په اصطلاح باندې د ترافیکو پر مخ باندې خلاصه واوسېږي، د دې لپاره بعضي واړه او زاړه عملیاتونه هم د دولت له طرفه څخه مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی، یعنی هغه حالت چې دوی پخوا درلودی، تروزي حالت یې درلودی، حالت اوس دوی د لاس ورکړی دی، دوی په یو دفاعي حالت کې دي.
نو قهرمان صاحب، داسې مشخصا که راته ووایاست په کومو ولسوالۍ کې لا هم دوی ستا موجود دي، او دغه د لشکرګاه ښار د څلورمه حوزه چې پروسه ښکال، یعنی د ژمي په جریان کې هم طالبان هلته موجود وه، لا هم هلته ځای پر ځای دي، یعنی خاص پرمختګ نه لري، دا ادعاوې یا دا خبرې تاسو څنګه جوابوي؟
دا خو درست دی. ما درته وویل چې په څلور میاشتې مخکې مخالفینو په هلمند کې خورا لوی پرمختګ وکړ، یو ځل یې دغه د دولتي قواوو په اصطلاح باندې دا رویه تر یوه وده پورې ضعیفه غوندې شول، ولې په دغه اساس باندې دا تصمیم ونیول شو چې هلته باید یو پراکتیفي ګروپ ایجاد شي او د دې قوتونو ټوله په اصطلاح باندې دا قوت متمرکز شي. اول دا په کار و چې هغه شدت د جګړې باید کم شي، شدت د جګړې کم شو، وروسته دا په کار و چې باید تصفیوي عملیات شروع شي، ولې هر څه مطابق د یو پروګرام له مخې قرار قرار په مخه باندې روان دي، یعنی اوس فعلا مخالفین دفاعي حالت لري، څلور میاشتې مخکې دولت دفاعي حالت درلود.
خو قهرمان صاحب، داسې ویل کېږي چې تلفات هم خورا زیات و دلته په دې وروستیو کې، خاصتا د مرجع په جګړه کې افغان ځواکونو بیخي ډېر تلفات ورکړه، حال دا چې رسمي مراجعو څخه دا تلفات ډېر کم یادېدله، واقعا دلته د افغان ځواکونو تلفات څنګه دي؟ او د مخالفینو تلفات هم که یاد کړي چې په کوم حالت کې دي؟
که چیرې تاسې پرتله کې د مخالفینو تلفات کېدای شي دوه برابره تر دولتي قواو زیات واوسېږي، په دې خاطر باندې چې مخالفین د هوایي عملیاتو په نتیجه کې، د خاصو عملیاتو په نتیجه کې، حتی په یوه ورځې په یوه نقطه کې شل نفره پنځه ویشت نفره هم تلفات ورکړي دي، طبعا دولت به هم تلفات لري، ولې په هغه کچه باندې چې څنګه تعبیریږي یا څنګه تبلیغیږي په هغه کچه باندې زموږ د قوتونو تلفات نشته.
بل یو بله مسله چې یادېږي، هغه دا دی چې دغه ځینې منطقې لکه موسی کلا دغسې د مرجې کې بعضې منطقې دي چې په لوی لاس سره د دې چې ډېر قربانۍ ورکړل سولې، دا منطقې ونیول سولې، ولې بیا هم بې له مقاومته وسلوال ته ورتسلیمېږي؟ د البته هغه ارتباطات چې موږ د ځایي خلکو سره لرو، دوی دا خبره کوي. واقعا دا موضوع تر کوم حده پورې تاسو تاییدولی سي؟
زه په خپله شخصا د دغسې نظر سره توافق په دې نه لرم چې هېڅ وخت نظام دا کار نه کړی دی او نه کوي چې هر څه قسم یا پسطلاح وایي او هغه خبره به اګهنه تسلیم کړي. دا فقط د کلي په سطحه باندې افواحات دي. وروستي بعضې حالاتو کې مثال دولت نه توانېږي چې هلته پسطلاح باندې هغه قسم شاهد باید دي چې باید امنیت تامین کړي. نو یو ضرورت دا بولي پسطلاح باندې په جنګ کې دغه شاته تګ او پرمختګ دا یو عادي منوال دی پسطلاح باندې. کیداسې په بعضو حالاتو کې د نظامي ضرورت له مخې څخه په بعضو ځایو کې عقبلشني کوي، ولې په بعضو ځایو کې بیا بېرته پرمختګ کوي، ولې عام ولس دا دغه څه نشي درکولی. هغوی داسې فکر کوي چې دا کیدای شي دولت اګهنه دا کار وکړي، ولې هغه
داسې ویل کېږي. تاسو د تکتیکي شاتګ خبره کوئ، داسې هم ویل کېږي چې هلته ډېرې وسلې وې په مساکله کې، خصوصا چې د افغان ځواکونو څخه پاتې سولې او طالبانو لاسته ورغلې دي. یعنې دا هم د شاتګ یو پروسه ده که څنګه، که دې ته بل نوم ورکولی
شي؟ زه دا نه زدوم په اصطلاح باندې چې په بعضو ځایونو کې زموږ د قوتونو څخه غفلت هم شوی دی. د غفلت په نتیجه کې یا د غلط جرات په نتیجه کې دغه څه چې تاسو عرض کړل دا رامنځته شوي دي. دا د ردېدلو نه دي چې سړی دا رد کړي، ولې زه دا خپله د مخالفینو پر قوت باندې نه محاسبه کوم. دا زه بیا هم په اصطلاح په مسؤلیت ویلی شم چې په هغه ځای کې د مدیریت د ضعف په نتیجه کې یا د غفلت وظیفوي په نتیجه کې بعضې اوقات کې دغه څه رامنځته شوي دي.
یعنې د ضعف د مدیریت فکر کوي څوک لري؟
ضعف د مدیریت موجود دی. ضعف د مدیریت زموږ په ارګان نظامي امنیتي نهادونو کې موجود دی چې زه لا اوس هم پیلم په اصطلاح باندې بلکل په دې باندې موافق یم چې تر څو پورې موږ پر دې پروسه باندې اوس جدي کار کوو چې دا پروسه باید دغه خبره د نهایي کامیابۍ او پیروزۍ ته ورسوو. هغه د دېرش مدیریت په ایجاد باندې هره ورځ پر دې پروسه باندې دوامداره کار روان دی چې دغه خلا باید ډکه.
یو بل مسله دا چې د هلمند جګړه ولې داسې اوږده سوله؟ قهرمان صاحب، تاسو هلته د نږدې موجود وی، حالات مو څېړله، دا فکر نه کوئ یو ډول د مخدره موادو جګړه یا موسمي نوم کور کو چې کله چې د مخدره موادو د راټولېدو یا د تریاکو د راټولېدو موسم سي نو جګړه ملته تیز سي، د دې سره څه کوم ارتباط نه لري ستاسو په نظر؟
د جګړې ابعاد په اصطلاح باندې ډېر پیچلي دي، مختلف ابعاد لري. اول دغه هلمند په خپله یو ډېر عام او ستراتیژیک نقطه ده. په هلمند کې د مخالفینو لپاره دلچسپي دا ده که چېرې دوی په هلمند کې بر لاس ولري، دا په دې باندې خلاصه کېږي چې دوی په ټوله سیمه کې کولای شي چې بر لاس ولري په اصطلاح باندې. یو یې دا دی. دوهم دا دی چې موږ د دوو مملکتونو سره ډېر پراخ او وسیع سرحد لرو چې هغه ایران او پاکستان دي، چې هغه دواړه په ډېر بېشرمه ډوله باندې لاس راغځوي د دغه ناامنیو په ایجاد کې ډېر فعال رول لري. دریم د مخدره موادو په اصطلاح باندې از هغه خبره د تجارت او کاروبار او کښت او حتی تقریبا هلمند د یو تونل حیثیت لري. د ټول افغانستان مخدره مواد تقریبا راجمیږي پر دغه تونل باندې، دغسې وځي په استقامت د ایران باندې، په استقامت د پاکستان باندې، په ټول اروپا ته مثلا تقریبا دا ترافیک سیستم یې له دغې تونل لارې څخه روان دی. دغه ټول عوامل سره یو ځای شوي دي. دغه وسیع جغرافیا، دغه په اصطلاح باندې ډېر کلونه هلته د تعلیم او تربیې کچه د جنګونو د لحاظو څخه ټیټوالی، دغه ټول عوامل یو ځای شوي دي و جګړې ته یې هلته په اصطلاح باندې بستر پیدا کړی.
قهرمان صاحب، دا د خیالي تشکیلاتو، خیالي پولیسو یا اردو، د دې موضوع تر کوم حده پورې جدي ده؟ واقعا هغه څه چې ادعا کېږي یا ویل کېږي چې هلته خیالي پولیس په نوم باندې تشکیلات موجود دي، دا موضوع اوس رفع شوی ده؟ ځکه چې دا موضوع د مشکل جدي ده.
دا مشکلات موجود وه او دا مشکلات وسم تر وسره پسوي دي. کله چې زه ولاړم اولین کار چې ما وکړ، ما خپل د ټولو قوتونو ډېر دقیق جاج واخیست او دا مې په اصطلاح باندې هر اړخیزه باندې هم په تخنیکي لحاظ او هم په انساني نیرو د لحاظ څخه هر څه مې ډېر لطف او بربنډ کړل. دا مو د وخت د چارو د مسؤلینو سره ډېر لطف په جریان کې کښېښول چې تاسو په هلمند کې رښتیا هم د کاغذ په مخ باندې دومره امکانات د ځان سره سنجولی دی، ولی په حقیقت کې هلته دومره امکانات دي. اوس فعلا پر دغه پروسه باندې د نظام د خوا څخه خورا جدي تلاش روان دی چې دغه خلاګانې پوره کړي، خو دغه خلاګانې وي چې تر ډېره حده پورې کني په اصطلاح باندې په تشکیلاتي لحاظ هلته ډېر ښه کافي امکانات او ډېر لوی تشکیل موجود دی.
دغه موضوع دغه ټکي ته زه اشاره کوم قهرمان صاحب، چې هلته ویل کېدله چې د 3000 په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي په ټول هلمند کې. اوس دغه ارقام څونه احساس په نظر؟
تقریبا 10000 انسانان هلته په اصطلاح باندې د کاغذ پر مخ باندې د تشکیلاتو په رویت باندې موږ هلته توظیف کړي دي. دا چې په اصطلاح باندې کمبوتي او کاستي موجودې دي دا ځانته خبره ده.
نو هغه واقعي ارقام که راته ووایاست چې دغه هغه ستاسو څېړنې ستاسو معلومات څه ښیي چې دلته واقعا په څه شمېر کې ترکیب دی د امنیتي ځواکونو په ټول هلمند کې؟
ما درته وویل چې دا کېدای شي د نظامي اسرارو د دغه خاطر باندې چې ضرور یې ونه بولم چې د مطبوعاتو په لاره باندې دا اوس پیلن خپل ارقام خواره کړم تر څو دا بیا د مخالفینو دپاره یا د نورو خلکو دپاره په اصطلاح باندې د دې باعث وګرځېږي چې زموږ د قوتونو دغه حقایق را دغه کې په اصطلاح باندې، ولې موږ پر دغه پروسه باندې په خپله په مشکلاتو باندې مشکلات مو درک کړي دي او د مشکلاتو پر حل باندې جدي کار کوو.
بله، یو بله مسله دغه د ضعفت مدیریت ته تاسو اشاره وکړه، یعنی دغه ضعفت مدیریت په پخوانیو چارواکو کې وو که نه د اوسني چارواکو، ځکه چې هلته اوس امنیه قمندان هم نوی کسی والی تقریبا ټول تشکیل د ولایت نوی دی، د ضعف په کومو چارواکو کې دی ستاسو په نظر؟
ما درته وویل ضعف په دې کې نه خلاصه کېږي چې تنا قمندان یا د والي په موجودیت کې د نوي یا د زاړه د والي کې ضعف کېدای شي په اصطلاح باندې د ټیټه سه تر پاسه پورې د ټولنې په کچه هم شاید ضعف واوسېږي، د کنډکو نه په صف هم ضعف واوسېږي، د غونډونو او د ولسوالیو د مدیریت په جهاد کې هم په اصطلاح باندې ضعف واوسېږي. ضعف تنها په دې کې نه دی چې د یو لوړ چارواکي موجودیت هلته په اصطلاح باندې، ولې هلته په مجموع کې دا ډېر کلونه په اصطلاح باندې دا لس دولس کاله دا د کرزي صاحب په نظام کې تقریبا لویه برخه دا مدیریت بنا پر سلیقه باندې ایجاد شوی وو. بالکل اوسني نظام ته دغه یو چالش ته چالشونه هم دا دی چې دوی پر دې باندې باید جدن کار کړي، لکه څنګه چې کار هم کوي، چې تقریبا باید د بلوک د سطح څخه پر مدیریت باندې د ټیک کار وشي او هغه خبره د پیشلاه باندې پاس خلک هغه دومره مسریت نه لري که زور وي که نه وي کېدای شي خپل مسریت ولري پیشلاه باندې، ولې اصلا مهمه دا ده چې په ټیټه قدمو کې څنګه دغه مدیریت بنا پر استعدادونو باندې ایجاد شي تر څو دغسې مشکلات د بل وخت لپاره نه
سره. ډېره زیاته مننه کوم قهرمان صاحب، سلامت اوسئ، تشکر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، نیکپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د متخصصینو ملي اداره د هغو ځوانانو لپاره څه کوي چې غواړي د کمپیوټر او د ټکنالوژۍ په برخه کې ځان په پرمختللي نړۍ پسې ورسوي؟
موږ دغه د نیکپا د لارې څخه اپنیک سره چې د اسیا په سطح ډېر غټ ارګنایزیشن دی، د آیکان سره چې نړیوال دی، اجیف چې نړیوال دی، چې انټرنیټ یې جوړ کړی دی، دغو ټولو سره تماس ونیسو. دوی موږ ته ټریننګونه راکړي دي
په ځانګړي ډول د کمپیوټر ساينس برخه افغان محصلان څه وایي؟
موږ د سي شیانو باندې خپل تقریبا څلور کاله تیر کړل چې هغه اوس بیخي نه لري، ساحه د کار نه لري.
کوم شیان چې موږ پانتون کې وایو په ریال لایف کې هغه یو فیصد هم کار نه راځي، خو دغه کوم سطحه چې نبتا کې درس ورکوي نو دغه سطحه کې داسې کسان نشته فلحال افغانستان کې.
دوستانو د دې اونۍ په تاندې څانګې خپرونې کې د نیټ پا ادارې په اړه غږیږو چې افغان ځوانانو ته یې څه خیر رسېدلی دی. زه نورګل شفق یم. ما ملګرو افغان ځوانانو که په دې وروستیو کلونو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلی نو په علمي برخه کې هم د نړیوالو پام ځان ته ور اړولی دی. چا روبوټونه جوړ کړل او چا الوتکې او موټرونه جوړ کړل، چا نوي سافټویرونه او فرمولونه رامنځته کړل او چا د موبایل او کمپیوټر نوي پروګرامونه او اپلیکیشنونه ایجاد کړل. وایي نن سبا نړۍ په یوه کلي بدله شوې همزول او د خلکو ترمنځ اړیکې او راکړه ورکړه تر پخوا ډېر اسانه شوې. نیټپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د متخصصینو ملي اداره هم غواړي چې افغان ځوانان د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې له پرمختللې نړۍ سره وصل کړي او افغانستان هم د نړۍ د دغه کلي حصه وګرځوي. دوستانو، دا اداره له نږدې یوه کال راهیسې فعالیت کوي او افغانانو سره په وړیا ډول د ټکنالوژۍ په برخه کې د دوی د عامه پوهاوي او د دوی د ظرفیت د کچې په لوړاوي کې مرسته کوي. د دې ادارې د سه کال منتخب مشر محمود هلالي وایي
موږ درسونه لرو محصلینو دپاره د معلوماتي سکتور کم کسان چې په دولت کې دي یا غیر دولت کې دي د دوی د اړتیاو په اساس باندې موږ دوی ته ټرینینګونه یا تعلیمات یا کورسونه ورته دایر کوو چې دا په هره اونۍ کې یو ځلې یا دوه ځلې موږ دا کوو. بل څنګه چې تاسو خبر یاست، ټکنالوژي چې دا خپل ښېګڼې لري او بغل کې دا خپل نیمګړتیاوې هم لري چې هغه چې دی په ټولنې باندې ډېر بد اثر لري او اغېزې کوي. په دې خاطر د دې مخنیوي لپاره یا کنټرول لپاره یا د دې چې د دې د اقل هغه منفي اغېزې کم کړو موږ دې کې هم فعالیتونه کوو، خلکو ته پوهاوی ورکوو څنګه کولی شي د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه صحیح استفاده وکړي.
ښاغلی هلالي زیاتوي چې دوی د ځوانو محصلانو تر څنګ کورنۍ هم د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې روزي چې څنګه خپل ماشومان او تنکي ځوانان تعقیب کړي چې په انټرنیټ کې څه کوي، کومې ویبپاڼې ګوري، کومې لوبې کوي او دوی د کنټرول لپاره څه کولی شي.
تاسې خبر یاست چې ماشومان اوس ورځې کې ډېر لاسرسی لري موبایل ته. په دې انټرنیټ کې دا یو غټه نړۍ ده، ته کوی چې د هر چا سره تماس ونیسي. ایا ستا ماشوم تاسې غواړي هر چا سره تماس ونیسي که نه؟ کوم ویډیوګانې تا لیدلې دي، کوم عکسونه دې لیدلې دي، کوم تعلیمي سایټو ته ورغلی، ویبپاڼو ته ورغلی، ته چیز ځین زده کړي دي؟ مثلا خپله دغه ګیم کول ټوله ورځ روح باندې تاثیر کوي. کوم ګیم کوي؟ هغه ګیم کوي چې هغه کې ټوپک دی، هغه کې مړی کوي، هغه کې وینه تویوي، که هغه ګیم کوي چې فوټبال دی، والیبال دی، کرکټ دی، روزنیزی باندې دغه شی دی. دغه د میندو پلورو دپاره ډېر مهم شی دی، خلک ورته متوجه نه دي. خو دا ډېر بد اثر لري د ځوان پر روحیې باندې، د ماشوم پر روحیې باندې او پر اخلاقو باندې.
ملګرو، ما ویل ستاسې ډېر تمرکز د کمپیوټر ساینس پوهنځي پر محصلانو او فارغانو دی، نو هغه څه چې دوی په پوهنتونونو کې په څلورو کلونو کې وایي تاسې په څو اونیزو کورسونو کې څنګه ورزده کولی شئ او تر هغو درسونو به مختلف او ګټور څه ولري او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي هلالي وویل چې موږ څه ورښیو هغه د پوهنتونونو په زاړه نصاب کې نشته، خو د معلوماتي ټکنالوژۍ د نننی مارکیټ یوه مهمه غوښتنه او ضرورت دی چې باید محصلان یې زده کړي او په عمل کې ګټه ترې واخلي. د ده په قول
کوم ځوانان چې اوس ډېر فارغي را بېکاره پاتېږي، یو دلیل یې دا دی چې دوی د باندې د ټکنالوژي او هغه مهارتونه چې په کار دي دوی هغه سره آشنایي نه لري. دوی ځي پوهنتون ته صحیح دی، سبق زده کوي، کتاب زده کوي، خو هغه کتاب ته د باندې په مارکیټ کې وظیفه نه پیدا کوي. بیا په دې برخه کې موږ د محصلینو سره انټرنشپ پروګرامونه لرو. دوی دوې میاشتې یا درې میاشتې یو کمپنۍ سره معرفي کوو، لکه اوس مثلا شروع کړی دی د کوډزون کمپنۍ سره. دوی به سهار به خپل پوهنتون ته ځي، غرمې نه غرمې نه وروسته تر مازدیګره به برازیل ته په عملي کار کوي. خلاصونه کې نشته چې مدل ته کار کړي، عملی کار لرم. نو دا د دې سره ډېر کومک کوي. موږ څه کوو؟ هغه کمې ټکنالوژي چې نوې راغلي بازار کې په مارکیټ کې استفاده ځینې اخیستل کېږي، دغه سره آشنا کوو. که تاسو وګورئ پایتن ته خپل پوهنتون کې دوی ته درس نه ورکوي. دا یو نوې ټکنالوژي ده نړۍ په سطح کې ده او همدارنګه په افغانستان کې بعضې ډېر کم کمپنۍ چې استفاده ځینې کوي، خو ډېر مؤثره ژبه ده. په دې برخه کې موږ دوی ته معلومات ورکوو. تقریبا د شپږ هفتې کورس دی، شپږ اونۍ به هلکان راځي دلته، هره پنجشنبه دوه بجې نه تر څلورو
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. ملګرو، لکه څنګه چې ښاغلي هلالي وویل، زموږ په ځینو خپرونو کې به مو اورېدلي وي چې د پوهنتون محصلان ډېر کله د پوهنتونونو پر زاړه نصاب نیوکه کوي او وایي چې هغه څه ورښودل کېږي چې په اوسني وخت کې په درد نه خوري، او همدا علت دی چې دوی له پوهنتون څخه تر فارغېدو وروسته کار نشي موندلی، ځکه خو ځینې یې مجبورېږي چې د خپل مسلک په خلاف برخه کې کار وکړي. سید عبدالهادي همداسې یو ځوان دی چې اوس په خپل مسلک کې کار نه کوي او د پوهنتون له زاړه نصابه ګیله هیله مند خو د نټپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د متخصصینو د ملي ادارې په یوه روزنیز کورس کې په ګډون راتلونکي ته امیدوار دی.
ما تقریبا دو کال مخکې کمپیوټر ساینس ویلی او کابل کمپیوټر ساینس فاکولټی نه اوس متاسفانه چې دغه شهر کې او دغه رشته کې کار نه کوم، خو مینجمنت کې یم. کریکولم باندې بسی فوکس شوی نه ده، پرکټیکل کار یا عملي کار باندې فوکس شوی نه ده. چې نتپا یو ابتکار لاس کې نیولی چې عملي کارونه شاګردانو ته او څوک چې فارغ شوی ده هغوی ته وښایي. نتلینکس نن سبا لیډینګ کمپنی ده سافټویر ډیولپمنټ کې. ما پیشنهاد هم دغه ده چې پانتونو باید همدغه لیډینګ کمپنیانو رامت کینی او دسی او کریکولم جوړ کی چې اداقل د بازار جواب ورکړي او پیسلا سچې بازار کې کار ده هغه باندې ډیر فوکس وي. مونږ د سی شیانو باندې خپل تقریبا څلور کال تیر کړل چې هغه اوس بيخي نه لري، ساحه د کار نه لري. خپل فیل کې ځکه مونږ کار نه کوو چې همدغه فرصتونه مونږ ته مهیا نه وو، نو ځکه دا چې مونږ خپل رشتو نه ډیر شاته پاتې یو. نت پا غونډې کمیونټیز کې اجتماعاتو کې چې تاسو مونږ ګډون کوو او امید شته چې خپل رشته کې کار پیدا کړو.
د دې ادارې لخوا په یو روزنیز کورس کې چې د کمپیوټر د پروګرام جوړولو ژبه پکې زده کیږي، د دوو نورو ګډونوالو صدف سادات او محمد روحید ساپی نظرونه مې هم وپوښتل. دوی ویل
شش سال میشه از رشته کمپیوټر ساینس از پشاور فارغ شدیم.
شپږ کاله کیږي چې په پیښور کې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغه شوی یم. کافي څه رانه هېر شوي دي. په دې ټولګي کې د ګډون په مرسته مې هېر شوي څه بیرته زده کوم او د پایتون په نوم د کمپیوټر د پروګرام جوړونې ژبه هم زده کوم. زه غواړم په راتلونکي کې خپل شخصي کار پیل کړم. نو ما سره د نېټ پا د روزنیز کورس ډیر مرسته کړي چې څنګه د مارکیټ یا د بازار له غوښتنې سره سم څه زده کړم او خپل مسلک ته دوام ورکړم. ځکه چې دلته د ټکنالوژۍ په برخه کې په مختلفو ستونزو او د هغوی لپاره د حل لارو په موندلو هم خبرې اترې کیږي.
زه د کمپیوټر ساینس نه فارغ یم او چې کله کوم کس تخنیکي برخې کار کوي نو کوشش دا کوي چې همیشه خپل دغه معلومات اپډیټ وساتي.
کوم شان چې مونږ پانتون کې وایو په ریئل لایف کې هغه یو فیصد هم کار نه راځي. یعنی که تاسو ته زه یو ډېر غټ مثال درکړم، مونږ پانتون کې سی پلس پلس هم ویلي، ولې ما تقریبا پنځه کاله کېږي چې فارغ شوم او ما یو ورځ هم بغا سی شارپ کار نه دی کړی. ولې اوس فی الحال کوم ټریننګ کورس کې چې زه یم پایتون کې، د دې مارکیټ ډیر زیات دی، هر چیرته چلاو شو د دې ضرورت دی، کار زمينه ډیر تبا سایه دی. په دغه کوم سطح کې چې نپتا کې درس ورکړي نو دغه سطح کې هم داسې کسان نشته فی الحال افغانستان کې که پیدا هم شي په ډیر لوړ فیس دلته نو فیس نخلي. مو یو ډیر زیات خوشاله یم.
د نېټ پا ادارې د سکل منتخب مشر محمود هلالي وایي چې په کابو یو کال کې نږدې 550 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول روزلي او غواړي تر کابل هاخوا ځینو نورو ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي. دی وایي په خوا د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې موږ له نړیوالو سره په اړیکه کې نه وو، خو اوس د نړۍ او د سیمې له ځینو مشهورو کمپنیو سره په تماس کې یو او هغوی ته مو د افغانو مبتکر ځوانانو د ورپېژندلو لړۍ هم پیل کړې ده.
بل غټ کار چې موږ تر اوسه کړی د مخکې دولت هم نه و کړی، بل چې هم نه و کړی، دا چې د نړیوالو سره موږ اړیکې نه درلودې. نړیوالې هغه ټولنې چې د انټرنیټ بنسټ ایښودونکي دي، دوی د انټرنیټ بنسټ ایښدی خو غواړي چې په دغه مملکتو کې کومک وکړي، نوې ټکنالوژي ورته دغه کې، دوی ته ټرینینګونه ورکړي، خو تر اوسه نه و سوی. موږ دغه د نېټ پا د لارې څخه اپنیک سره چې د اسیا په سطح ډېر غټ ارګنایزیشن دی، د آیکان سره چې نړیوال دی، اجیف چې نړیوال دی، چې انټرنیټ یې جوړ کړی دی، دغو ټولنو سره تماس ونیسو. دوی موږ ته ننګونه راکړي دي. دوی د غواړي چې د افغانستان دغه نور چې کښته ممالک دي، دوی څخه افراد ولري وویني، هلته دوی سره خبرې وکړي. نو دې طریقه څخه موږ دغه اسانتیا دوی ته برابر کړي، ځوانانو ته چې دوی ولاړ سي هلته دغه شریک خپل موضوعات چې کوم شان په افغانستان کې دی هغه نه غواړي.
دا سمه نه ده چې وایو په افغانستان کې کار نشته. کار شته خو موږ څه کړي نه دي. دوستانو دا خبرې په پای کې ښاغلی هلالي ځوانانو ته په خپل پیغام کې کوي او وایي موږ د دې تر څنګ چې د ځان او د خپلې کورنۍ لپاره د پیسو په ګټلو بوخت یو، نو د ژوند ځینې شیبې باید نورو ته په خیر رسولو کې هم مصرف کړو. ښاغلی هلالي زیاتوي
هغه ځوانان چې زما ږغ اوري، دوی څخه ما هیله دا ده چې وطن مو ډېر کار ته ضرورت لري. خیر دی، دا به ماته پیسې نه راکوي. دغه کم کسان ځوانان چې په دې کې کار کوي، دوی خپل وظایف لري د ورځې، خو ټول په وړیا ډول دلته کار کوي. زه سهار تر مازدیګر بل ځای کار کوم، خو د مازدیګر نه تر شپې پورې یو دوه ساعته د ټولنې دپاره وخت کوم. نو راز دی ټوله د دې نېټ پا او د دې ټولنې دروازه تاسو ته خلاصه ده. تاسو کوئ سئ چې په یو ډول نه بل ډول باندې زموږ سره مرسته وکړئ، خپل د هېوادوالو سره شریکوئ او دوی ته دغه اسانتیا برابر کړي موږ خپل ویب پاڼه لرو www.nitpa.org.af د موږ د ویب پاڼې ادرس ته همدارنګ په فیسبوک کې د نتپا یا نیشنل آی ٹی پروفیشنل اسوسیشن اف افغانستان په نام زموږ صفحه ده کوسی د تاسو سره معلومات واخلي
کل همزولو چاته چې په خیره سوالو کې کوم سکون دې خای بل ځای پیدا نشو کړای نو یا بسم الله تاندې څنګه پر فیسبوک وڅاره facebook.com/tandesange پر دې انټرنیټي پته مو هم موندلې شي pa.azadiradio.com او که زړه مو ونو زما پر دې برېښنالیک پته د تاندې څنګه پاړه نظرونه را سره شریک کړئ shafaq@rferl.org د خدای پامان.
کومه د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.